Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي نن پنځشنبه د 1404م لمریز کال د زمری دروښته منیټه د چې د 2015م کال د اگست ل 14م نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو خو تر هغه مخ کې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه کل سوی د چینن د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاسي د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت تخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلي د چې د پښتون د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکه به د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل سي د پښتون بند د هرات له شار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې دی دا بند څلور او یا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگا واټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14000 هکټار ځکه به خړوب کړي د پښتون د بند جوړېدو چارې په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوی و چې بیا د جګړو عملې کله چارې مختتللې کله ځندېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګری همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګری وزارت ترمنځ د موافقه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته د دغه وزارت ته سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې واسوه د راپورونو له مخې د دوه اړخیزه سوداګری د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګری زیزی به اسانه کړي بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګری سازمان له لیسته څخه لرې کړل د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورني غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادي غوښتنه وکړه دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال د اگست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کړي په اعلامیه کې زیاته سوی چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3 نیولی و هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و وروسته محکمې دته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباد راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي د ایتور پوری کوي چې د پاکستان پاوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی خو د پاکستان پاوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبه په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي د خبرونو پای تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري په دې خبرونه کې به واوري د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخ شوی دی. موږ له ستنوسي او کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شوخ څلويخ پر زمخ کې داسې وشول چې کور ته هیڅ هم دانو لکور خار ته ولاړم خو کار به پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشری حقوقو په د پراخ سرغړاونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړاونه کوي، انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی.
او روسیه ویلی چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دوغو او نورو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام د پی اف پی وای د کډوالو ستنېدو د او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د کډوالو ستنیدنې او لپلو د خلکو د وختلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. د سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی ټینګار کړی چې د موسو پر بازارونو زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. ورته وخت کې اوشمیر دغه کارګران چې په ورځنی مزدوري کار کوي وای په ډیر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکو چې وینو غوښتنو می پر راپور کې واخیستل شي او د خپل کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچی چلوي. ازادي راډیو ته وویل
شوخ څلويخ پر زمخ کې داسې وشول چې کور ته هیڅ هم دانو نه کور خار ته ولاړم خو کار می پیدا نه کړ. همداسې بیرته تش لاس راغلم. ماشومان شاړي شور کې یو همداسې ویده کی مجبور یم شه وی و کولم او وی سبب ان شاء الله ټوډي در تراو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلی چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده خي خود مالی سرچینو د کمالي د بهرنیو او بشري مرستو د راکمیدو پراخ بیروزګاری جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو لستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. د پی اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بهي او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په 60 ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په 60 ډول 2 لوړ شوې. خو په ټکو کې سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي له هم دوغد مهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو ان هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږي او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 15 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادۍ رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼ خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقوقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د خزو اونجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزي ځپلي بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیواله باید جواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است چې این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړی دي. خزي او نارینه له هر ډول حقونو به برخې کړی دي. خلک وښنی بیگونه کسان زندانی کوي، په خزو نارینه ظلم کوي، فقر او بیوزلی زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې اواز یې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي 4 سال نظارګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبی زاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه واضح هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقيفونه لا زیات شول. نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل
د سرسې دخترون به موزه
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی. خزې له سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجه زیاتې شوې ده. بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلک له خپل هر ډول حقونو به برخې شو. د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتن
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو لوري خپل سر او توقيفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګړي ډول هغه کسان چې د خزو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکه کوي نسی زنداني کوي او آن د مدافي وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو دایش خراسان اڅانګي ګنشمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوریت حکومت سره کار کړی وو. پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان یې ګواښلي نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2023 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوی او د طالبانو د کلک سانسور لامل انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوی دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک ادامه ویو په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو لوري د بدني سزاګانو له 316 ډېری قضیې ثبت شوی چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپل رسمي اعلامیو خلاف په خپل لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور پټکو په 2023 کال کې د غډلې له 320 ډیر ماشومان د خپل جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد دغه راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړي. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشری او نړیوالو قوانینو ته په نجمنتیا تورن کړی او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غړل ان په خپلو قوانینو هم سترګي پټوي. په راپور کې له نړیوالو ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع. روسیه د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د دوی دریز د تیر کال راهیسې بدل سوی نه دی، ځکه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل شرایط ټاکلی و او هغه دا چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف د ځواکونو بشپړ وتل او د ناټو د برخه جوړېدو له غوښتنې لاس اخیستل. پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني چې د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو بحث وکړي. دا د 2020 کال راهیسې د امریکا او روسیې لومړی سرمشریزه ده. ترامپ ویلي د دې لپاره چې دا کار ترسره سي دواړې خواوې به د دوی په واک کې ځینې مځکې سره تبادله کوي. روسیه اوس مهال د اوکراین 19% برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کې د کریمیا ټوله برخه، د لوهانسک ټوله برخه، د دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون تر 80% زیاتې سیمې او د خارکیف، سومی، میکلوف او د نیپروپتروفسک سیمې شامل دي. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې پوتین چمتو دی د مځکو پر سر جوړ جاړی وکړي، خبریالانو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویند الکسی فادیف څخه پوښتنه وکړه چې آیا د روسیې دریځ بدل سوی دی که نه. ده ویل د روسیې دریځ نه دی بدل سوی او په همدې تالار کې یوازې یو کال مخکې د جون په 14 نیټه په 2024 کال کې دا خبره سوې وه. هغه مهال د احتمالي جوړجاړي لپاره پوتین له دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون له هغو برخو څخه د اوکراینی ځواکونو د وتلو په ګډون غوښتنې وړاندې کړې وې چې دوی یې لا هم کنټرولوي. پوتین دا هم ویلي و چې کیف باید په رسمي ډول مسکو ته خبر ورکړي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ په ناټو نظامي ائتلاف کې د شاملېدو پلانونه پرېږدي او اراده لري چې به طرفه پاتې سي. په 2024 کال کې اوکراین د هغه غوښتنې رد کړې او د یو بې معنا خبرداري په څیر یې وبللې. اوکراین په وار وار ویلي چې هیڅکله به د روسیې لخوا د خپلې خاورې اشغال په رسمیت ونه پیژني او ډېری هیوادونه د اوکراین خاوره په رسمیت پیژني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید د ځکنیو مسئلو په اړه تر بحث مخکې پر اوربند موافقه وکړي. د ویلي چې د روسیه هر هغه وړاندیز به رد کړي چې اوکراین خپل سرتیری د ختیځ دونباس سیمې څخه وباسي او خپل دفاعي کرښې پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسیس مجرغه له ازادي رادیو اوري، لکه تاس چې مخکې په همدې خبرونه کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو یادونه کړې ده او د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کېږي چې دوی بشري حقوقونه نه رعایتوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه. د چارو لکتونکو امیر ګران څخه په لومړي سر کې احمد شیبر دا پوښتنه کړې ده چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او د دا ډول نیوکو ګټه څه ده. مرکه په ګډه اورو.
د طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي، د 15 اگست 4 کال نه پرې کېږي او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس واچ سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې دی هغه هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی. همدا څلور کاله کیږي چې شذو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسوله، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادرهږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محاله لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. همدغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري، او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري، او یا یې څوک ورته توجه نه کوي، او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ډلیزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هېوادو کې مثلا په غزه کې هغه د له زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپوټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه، انساني حقونه نه دي مراعات کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکي بډیر تیاره وي کده مکتبونه او پانتونو نام داسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څرخم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي.
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې، یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا دې ریفرندم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده، او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي، دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نکړي، د خلکو رایه ترلاسه نکړي، د خلکو رضایت ترلاسه نکړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نکړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه ملتونه دغه واکمنی پر رسمیت باندې و پیژني.
د چارو کتونکو امیر ګران وو
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسسو د بیلابیلو څانګو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار زمینه برابره کړي. خوستي روغتیا پال داسې مهال د کار د زمینی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ډیره برخه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور په دې راپور کې
په خوست کې د روغتیایي برخې د نیمه لوړو زده کړو د مؤسسات فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د حکومت په روغتیایي مرکزونو نړیوالو مؤسساتو او یا خصوصي سکتور کې د کار او خدمت زمینی برابري کړي. دوی زیاتوي په اقتصادي ستونزو کې زده کړې کړي او کورنۍ د دوی تنخوا او ګټې ته سترګې دي. په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ دوه تنه فارغانو خالد ریحان او عبدالصمد مشال رادیو ته ویل
دولت نامه عموما دا هیله ده چې په داسې شرایطو کې موږ ته یو خلکو ته چې لایق دي استعداد لري پراختیا هم غواړي چې ټولنه خدمات ترسره کړي یې تصدیق کار زمینه برابر شي ترڅو موږ هم خدمات کړي تر ځکه چې موږ ستونزې تکلیفونه ګللې دي هورین کړي دي ترڅو موږ دغه برسه برهمن شو. ټولو هیله دغه ده چې زموږ ته په ستاج دوره کې او مبارک کې موږ ته باید خو فرصتونه برابر شي په لوړو مقاماتو کې باید موږ کارونه وکړو ترڅو د ټولنې د درد درمل او دوا ګرځېدلې وو.
د خوست د نیمه طبي زده کړو د انسټیټیوټ فارغان زیاتوي سره لري دی چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی خو د امکاناتو او تشکیلاتو د نشتون له کبله په کافي اندازه مسلکي کسان نه جذبېږي. د نرسنګ د برخې یو تن فارغ ګل بهادر منصور وایي
کسه هم شرایط خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اقتصاد له نظره مقصد وظایف کې ستونزه شته خو بیا هم د کورنۍ او د ملګرو تشویق چې ما انسټیټیوټ انتخاب کړو دا اوس تر فارغ شوم.
د طبي او نورو مسلکي برخو د نیمه لوړو زده کړو د فارغانو یوه دایمي ګیله او غوښتنه په تحصیلي دوره کې دوی ته د عملي زده کړو د فرصتونو نشتون او یا لږ تر لږه کمی و. خو د یادو مرکزونو مسؤلین وایي اوس دا برخه هم ښه شوې ده. د قادری د طبي زده کړو انسټیټیوټ استاد ډاکټر ګلاب جان صدیقي وویل
علي نرسنګ، علي قابلګي، پروتیس، لابراتوار، فارمیسي، انستیزي په دې څنګه کې مونږ تر اوسه پورې په سلګونو فارغین چې تقریبا تعداد 2200 نفر ته رسیدي چې د دې 2200 نفر د جملې څخه 2600 په مختلفو رشتو کې مونږ خیان دي فارغین لرو او 4800 نفر ورونه فارغین لرو.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي په ګډون د عبدالی او بایزید روخان په نوم دوی د تی بیل وړو زده کړو موسسه همدارنګ د النور حکیم تنیوال سلام قادری او احمد شاه عبدالی په نومونو د نیمه تی بیل زده کړو یو شمیر موسسه فعال دي چې اوس مهال یوازې نارینه محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه اورز ل تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق قدرمنو
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمک سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړي نه دا به یو نه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت کې دغه بډا انسانان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک ورسره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت دی مرته مزه ورته نات ورته ورکم. نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې د داک شخصلکی کې چیرته دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي شي د عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر چې د وړو کې مشوم او یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه خسته دغه عکسونه ماته ولګل هغه چې د دې زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځنه انساني ټولنه ضرورت وي خو د څه کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه دونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث ته وایي د یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورته خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 15000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي دي غریب او دي فقير دي کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راتین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او د یې راتین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راتین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله د دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شریف کې موږ تاسو په داس خلوب باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ما ته امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق الله قبول کړي او تاسو د هم الله جل جلاله هم دومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خته پور تکړي هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومه کونه کوي د کونډه د یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای شي تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یبه باندې رحم نه کوي دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربه واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم یا غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرستې ته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې حکومتونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي، او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي، او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي، او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چیرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکو نو دا به یو لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې د هغه خپل کار کوي خو الکه دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکړي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره. وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه وي دي زرانه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل امرکه باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې آیا دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کوندې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لړ کړی و، غوښه لګلی و، سر یې پات شو، سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې موږ غوښه شته او کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید په لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که بغه ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي. کې نو مخکې چې مونږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې مونږ دغه سره کوله که مخکې چې ما و د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنی قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمون سره ملماو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرځه کې چیاست الله مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پلاسی پیمانہ لے پلاسی